افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او رچ افغان ولسمشر ډاټ سرګن کړ چې حکومت به په افغانستان کې د سولې ثبات او هوساینې اساس کېږي. د بلخ لپاره نوې ټاکل شوی ولی محمد داود ویل تیر 3 میاشتې راهیسې په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډو کې د بلخ د والی په توګه ګډون کوي. دوه د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وی هغه بهرانونو نور باید پای ته ورسیږي چې لڅو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته په میراث کې پاتې دي. د کندهار هرات پر لوی لاره په یوې ترافیکی پیښه کې وو مسافر وجل سوی او 2 نور زخمیان دي. او تم کیږي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا مې نن د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي غیږ باید پراخوي او هغه بحرانونه نور باید ختم شي چې له 2 کلونو راهیسې د افغانستان ولسته په میراث کې پاتې دي. ولسمشر غنی دا خبرې نن په ارګ کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړې. نوموړي ویل د مرکزي افغانستان جغرافیایي زندان په ماتېدو ده.
آغوش سیاسی ما باید بزرگ باشه نه محدود. زندان جغرافیایی افغانستان مرکزی در حال شکستن است و هیچ قدرت بعد از این اخاتان است که افغانستان مرکزی را دوباره به زندان بدل کند.
اجرای رئیس عبدالله عبدالله بیا په دې غونډه کې پر وخت د راتلونکو انتخاباتو د کېدو خبره وکړه او د انتخاباتو له کمیسیون یو غوښتل چې په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. عبدالله عبدالله ویل د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې د حکومت هیڅ ډول مداخله نه لیدل کېږي. د مزاري د 23 تلین د لمانځلو په دې غونډه کې د سولې د علي شورا مشر کریم خلیلی د سولې پروسې ته په اشاره وویل چې په نوې لمریز کال کې به په افغانستان کې د جګړو کمولو لپاره عملی ګامونه پورته شي. نوموړي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي. د کندهار هرات پر لوی لار د میوان ولسوالۍ د تور مانده په سیمه کې نن د 1400 بس او کرولا موټر د ټکر له امله و مسافر مړ شول او 2 نور ټپیان دي. د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته ویل چې نن غرمه مهال د میرویس نیکه ترانسپورټي شرکت اړون 1400 ډوله بس چې له کندهار نه هرات ته پر لارو په تورمانده سیمه کې له کورولا سره وجنګید. خوشبخت زیاتوي چې په وژل شو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کونړ ولایت په 3 ولسوالۍ او 13 شپه د پاکستان پوځ د توپونو 3 مرمۍ ویشتلې دي. په دې پیښو کې 1 تن ټپي شوی دی. د کونړ امنیت قوماندانۍ وایان فرید الله دهخان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان پوځ په دانګام سرکاڼو او خاص کونړ ډزې کړې دي. 2 ورځې وړاندې هم د پولې له هغې غاړې په دانګام ولسوالۍ له 200 زیات د توپونو مرمۍ لګېدلې دي. افغان چارواکي پاکستاني پوځیان تورنوي چې سرحدي سیمې په توپونه وهي خو د پاکستان حکومت بیا د پخوا په څیر دا بریدونه ردوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په 2م دور کې له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر 3 ماتو او 1 بریا وروسته 6 غورو ټیمونو ته لاره پیدا کړې، چیرته چې تمه ده په ویسټ انډیز سربیره له عربي اماراتو او آیرلند سره هم مسابقې وکړي. تمه کیږي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا مې نن د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړي. لندن روسیې تر هغې دا پریکړه وکړه چې روسیې د برتانیې د پوښتنې ته چې څرنګه د سړې جګړې د وخت جوړ د اعصابو فلجوونکو موادو څخه د روسیې د پخواني جاسوس په مسمومولو کې استفاده شوې ده. برتانیې روسیې ته په دې اړه د سپیناوي لپاره د 13 شپې تر نیمایي پورې وخت ورکړی. امریکا او اروپایي ټولنې په دې برخه کې د برتانیې ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې زیات احتمال شته چې د برتانیې په لویدیځ کې د سرګی سکریپال او د حق د لور په مسمومولو کې روسیه لاس ولري. روسیه په دې پیښې کې لاس لرل رد کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ یو لوړ پوړی قومندان له ایران سره د اټومي تړون ننګه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قومندې مشر جوزف ووټل د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې ویل چې دفاع وزیر جیمس ماتیس او لوی درسیس جوزف ډانفورد له نصر سره موافق دی چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون سخت انتقادونه کړی دي او هغه یو بد معامله یاد کړی ده. او د جرمنی پارلمان نن انګلا مرکل د څلورمې دورې لپاره د هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکله. د پارلمان د استازو جرګې مرکل ترې ورکړه او په برلین کې مرکل د ولسمشر فرانک والټر شتاین مېر پر وړاندې لوړ وکړه. د پارلمان په نننۍ پریکړه سره د اروپا د ستر اقتصاد لرونکي جرمنی د څو میاشتو سیاسي لانجه پایته ورسیده. د جرمنی چپ لاسې سوسیال ډیموکرات ګوند له انګلا مرکل سره په ائتلافي حکومت کې شامل دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې اساس کېږدي.
حکومت وحدت ملی اساس صلح و رفاه و ثبات افغانستان بکسند.
انجینیر محمد داوود چې د جمهوری ریاست لخوا د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی وای، له تیرو دریو میاشتو راهیسې په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډو کې د بلخ د والی په توګه ګډون کوي.
و مذاکرات بین ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. بنده در تمام جلسات مربوط به ولایت بلخ به عنوان والی ولایت بلخ اشتراک نمودم.
عبدالهادی ارغندوال چې کلونه د حزب اسلامي د مشر په توګه فعالیت کړی وای، د افغانستان د حزب اسلامي د اجرایه شورا وروستۍ پریکړه چې دی او دوه نور کسان له دې ګوندې استلې نه مني او د خپل ګوند په چوکاټ کې به سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي.
منګ حزب اسلامي دلته راجستان لرو، سب لرو، قانوني حزب دلته موجود ده. د خپل کور کې څوک تصمیم نیسي هغه دغه کار وي.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه اوریدل شي. د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو د اداري فساد مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې هم پر ګلانو غږیدلې.
ګل د ګلاب سورې د ولي بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري.
ازادي رادیو او ری خبرونه لمړی موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ملي والی حکومت په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې اساس کېږدي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په ار کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په داسې حال کې کوي چې افغانستان په درې واړو امن، ثبات او هوساینې په برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. د سولې هغو وړاندیزونو ته چې ولسمشر څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ته وړاندې کړي، تر اوسه وسلوالو طالبانو هغو ته ځواب نه دی ویلی او په دې اړه یې دریځ نه دی څرګند کړی. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي چې دې غونډې ته وینا کوله، دغه راز هیله څرګنده کړه چې راتلونکی هجري لمریز کال به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو مهم کال وي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي. په ار کې جوړ شوې غونډې ته ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس ورغلی و.
که څه هم د ګڼو هڅو باوجود تر اوسه طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانان باید ډاډه وي چې د ملي یووالي حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ پارک کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل افغانستان به هیڅکله شاته ونه ګرځي.
حکومت وحدت ملی کار آسان نه بود.
د ملي وحدت حکومت کار آسان نه وو او آسان نه دی، خو د وخت ضرورت او غوښتنه ده. هیله ده چې د افغانستان خلک په دې پوه شي چې د ملي یووالي حکومت به د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي.
ښاغلی غنی همداراز ویل چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی او له موجوده وضعیت څخه د وتلو لپاره د سولې او ثبات ټینګښت حتمي دی. افغان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز نه رد او نه هم تایید کړی، خو تر دې وړاندې له حکومت سره د سولې له خبرو چورله ټینګار کړی. خو تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د طالبانو یو شمېر وړو ګروپونو سولې له خبرو سره لیوالتیا خودلې. خاغلی ماتي سمداراز ویلی چې په افغانستان کې بریا ممکن ده، خو د جګړې لاله نه بلکې له طالبانو سره د روغې جوړې لاله. لدې ټولو سره سره د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی بیا یادې غونډې ته ویل چې راتلونکي ونویم کال کې بعد د سولې د ټینګښت لپاره مهم ګامونه پورته شي.
ما در سال پیشرو ګام های استوار را در جهت ختم جنگ و یا کاهش جنگ
مربه پراتن کال کی د جګړو د پایت رسیدو او یا هم کمیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې کلک ګامونه واخلو، او د سولې علي شورا ډیره خوشبینه ده او هڅه کوي چې د سولې خبرې که هغه هم په مستقیم ډول وي او یا غیر مستقیم، که رسمي وي یا غیر رسمي، له مخالفینو سره پیل شي،
چې په صورت غیر مستقیم، چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی، با طرف مخالفین آغاز کنه.
د خاغلی خلیلی په خبره تر هغه چې په افغانستان کې جګړه روانه وي، مشکل ده چې خلک د راتلونکو ته هیله منو په هیواد کې عملی کېدونکو لوی ملی پروژې دي په هغه شکل چې توقع ترې کېږي نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په افغانستان کې د سولې ثبات او هوساینې په اړه مو د افغان ولسمشر او دغه راز افغانستان د سولې د عالي شورا د وروستیو څرګندونو په باب واورېدل چې نن یې په ار کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت غونډه کې کړې وې. و موریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر وویل چې راتلونکي کال به په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره مهم کال وي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي. دغه راز د افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم پرون په ناڅاپي سفر کې همدې موضوع ته اشاره کړې وه چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د دولت یو شمیر وسلوال مخالف ډلې دې ته آماده شوي دي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. جیمز ماتیس دغه راز وویل چې په افغانستان کې اوس هم بریالیتوب ممکن دی، خو هغه به د جګړې له ډګره نه بلکې د افغانستان له حکومت سره د وسلوالو طالبانو د جوړجاړي په نتیجه کې وي. کابل چاپی خبرونو هم کابل ته د جیمز ماتیس د سفر او د غرض د سولې مسایلو ته کتنه کړې ده. اکرام الله اکرام ته بخښ شو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر او د سولې په اړه د سرګندونو په باره کې تبصیرې او مقالې خپرې کړې دي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼه طالبان سولې ته تمایل لري تر عنوان لاندې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا د لوړ رتبه چارواکي کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان بریالیتوب ته هیله مند یو، خو دا بریالیتوب به پوځي نه بلکې له طالبانو سره به سوله کول وي. ورسپانه د خاغلی ماتیس له قوله لیکي هغه طالبان چې په تیرو شپاړسو کلونو کې له جنگ ستړي شوي باید له نورو جلا شي او موږ پوهیږو چې دوی سولې ته علاقه مندي لري. په مطلب کې همداراس د خاغلی ماتیس په حواله لیکل شوی چې د امریکا هدف د وسلوالو طالبانو د کمزوري کولو لپاره د افغان ځواکونو پیاوړتیا ده. مسیر خپلواکي ورسپانه په دیړه لیکلي چې خاغلی ماتیس خبر اعلان ته ویلي نخې نخانی موجود دي چې یو شمیر طالبان د سولې غوښتونکي دي. ورسپانې د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبر پاڼې په حواله لیکلي سوله له پاکستان سره دولت په دولت خبرې اترې، د تروریزم په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو مخنیوي او د امنیت ټینګښت د افغان ولسمشر او خاغلی ماتیس د خبرو مهم ټکي وو. د وایسا خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ لیکل شوي چې د طالبانو یو شمیر غړو د سولې د خبرو اترو لپاره خپله علاقه مندي ښودلې ده. د مطلب په دوام د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اجازه ورکړه تر څو طالبانو ته د سولې ښکاره وړاندیزونه وکړي. ورسپانې د جمهور ریاست په حواله وړاندې لیکلي چې افغان ولسمشر د امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په اړه د امریکا د دفاع له وزیر سره خبرې اترې کړې دي. خو ورسپانې د کارپوهانو له قوله د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان نه بلکې د امریکا په خیر او ګټه بللې او لیکلي دي چې د دې ستراتیژۍ په عملي کېدو په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږدېږي. او انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي چې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي سیمه کې تغییر راوستي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغان ولسمشر غني په بیلابیلو برخو په ځنګړي ډول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د امریکا د مرستو قدردانی کړې او ویلي دي چې د امریکا نوې ستراتیژي زمينه برابر کړې چې د سولې په پروسه زیات تمرکز وشي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې یوه لاسته راوړنه چې د افغانستان حکومت تر پرې ویاړي له حزب اسلامي سره د سولې تړون دی. د دغه تړون له مخې ګلبدین حکمتیار د نظام سره یو ځای شوی، خو په سیاسي برخه کې هم په دې وروستیو کې حزب اسلامي په منځ کې ځینې اختلافات راپورته شوي دي. عبدالهادي ارغندیوال چې کلونه د حزب اسلامي د مشر په توګه فعالیت کړی، وایي د حزب د افغانستان د حزب اسلامي د اجرایه شورا وروستۍ پرېکړه چې د یو دوه نور کسان له دې ګوند یې ستلی نه مني او د خپل ګوند په چوکاټ کې به سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي. ارغندیوال دا څرګندونې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړي چې د افغانستان د حزب اسلامي د مطبوعاتو د څانګې یو مسؤول فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګوند اجرایه شورا په وروستۍ پرېکړه کې پر ښاغلي ارغندیوال سربیره انجینیر محمد زمان د عبدالله د حکومت د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان او ډاکټر انور هم د دې ګوند له غړیتوبه په دې خاطر بې برخې کړي دي چې دوی له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهدات لري او د هغوی په ګډه کار کوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې خپل دغه درې پخواني غړي په داسې حال کې له ګوند وستلې چې د افغانستان له عدلي وزارت سره حزب اسلامي ګوند د ښاغلي عبدالهادي ارغندیوال په نوم رجستر دی. ښاغلي ارغندیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پرېکړې سره سره به د ګوند په چوکاټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او په وینا یې چې هیڅوک دا حق نه لري چې دی د حزب اسلامي له ګونده لرې کړي.
خو د حزب نسوک نه ایستلی شي او نه ایستلی شي. مونږ حزب اسلامي دلته راجستر لرو، سپ لرو، قانوني حزب دلته موجود ده. دا چې په خپل کور کې څوک تصمیم نیسي هغه دغه کار وي. دا مو حزب ده، دا مو کور ده. په دې کې به شهیدان ورکړي، په دې کې مو قرباني ورکړي. تر اوسه پورې دا کلونه کلونه په دې کې پاتې یاستو. مونږ نه بل چیرته ځو، نه د بل چیر نیت لرو. دا مو حزب ده او دا به ساتو.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې تېره ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې دغه پرېکړه ځکه شوې چې دغه کسان له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهد لري، د هغوی تګلارو او دریځونو ته ژمن دي او د هغوی په ګټه کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د حزب اسلامي د اصولو له مخې هغه کسان په حزب کې خپل غړیتوب له لاسه ورکوي چې له بل ګوند سره پټ یا ښکاره تعهدات ولري. هڅه مو وکړه چې د حزب اسلامي دغې پرېکړې په اړه له انجینر محمد خان او ډاکټر انور سره هم اړیکې ونیسو، خو بریالي نه شو. بلخوا د افغانستان د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی او ښاغلی ارغندیوال کولی شي چې په کوم بل نوم حزب جوړ کړي.
اسلامي افغانستان له دولت سره یو داسې معاهده لاسلیک کړې چې دواړو لورو مشرانو په هغه باندې لاسلیک کړی دی. خو دا چې هغوی د حزب اسلامي په نوم فعالیت کوي، له دې نه وروسته دا حق نه لري چې په دې نوم فعالیت وکړي. کولای شي چې په کوم بل نوم باندې دوی فعالیت وکړي، ځکه چې حزب اسلامي افغانستان اوس کدنه سابقه لري او د دې ګوند مشر یا امیر محترم حکمتیار دی.
خو د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه وزارت سره د اویو نورو سیاسي ګوندونو په ګډون د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ګوند هم رجستر دی او د فعالیت جواز لري. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپوه شاه محمود میخیل وایي دا اختلافات به د حزب اسلامي په فعالیتونو ناوړه اغیز وکړي.
سیاسي لحاظ باندې طبعا چې اختلاف په یو حزب کې یو ډله کې پیدا کیږي، نو دا هیو په ورو په مورال او په دې باندې تاثیر لري.
دی وایي د ګوندونو ترمنځ یووالی د هیواد په سوله او ثبات کې مهم رول لري او په وینا یې که چیرې دغه اختلافات دوام وکړي د افغانستان په سیاسي حالاتو به هم ناوړه اغیز وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو او رید سهار له وو بوجود مقام تر وو بوجود په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په مو هم صافه وازی اوریدل شي. د مقام له وو بوجود سهار تر وو بوجود په همدې څپو د امریکا غا غشن راډیو خبرونه ام هیروي. بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې په موضوع کې تمکیګو مخکې مو اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلی او افغان ولسمشر او د غراز اپ د هیواد کې د امریکا او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. جیمز میتس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وویل چې هغه وړاندیز چې په دې ورستو کې افغان ولسمشر اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته وړاندې کړی یو پراخ او هر اړخیز وړاندیز دی او د امریکا په ګډون ټول نړۍ د دغه وړاندیز هرکلی کوي. دغه راز په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم هغو خبرلانو ته چې له امریکا دفاع وزیر سره په دې سفر کې ملګري و په بګرام کې د په افغانستان کې د سولې او دغه راز وسلوالو طالبانو په اړه یو لړ څرګندونې کړي دي. اسمت سرون په سټډیو کې ده او د دې څرګندونو نور حال به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. په افغانستان کې د ناټو تر ټولو جګپوړي جنرال وویل د طالبانو لپاره دا تر ټولو ښه وخت دی چې د سولې خبرو ته کښینی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن نن چهارشنبه په عین حال کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که سوله ونه کړي نو یوازې به د دې ډلې خلاف هوایی او ځمکني عملیات شدید شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره میاشت طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړل. ویل د افغانستان ملي یوالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان ولسمشر وویل ک طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي کېدای شي پرې غور وشي. غنی هم دا راز ویل چې د سولې په صورت کې به د طالبانو ټول بندیان خوشي او له تور لیستونو څخه به د دوی مشان وباسي. د هم دا راز ویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر لپرانستل کېدو د سفر په خاطر د پاسپورتونو لصادری دو د دوی د بندیانو د خوشی کېدو د رسنوی د فعالیت دو او د هغوی د کورنۍ او لاستوګن کېدو سره موافق دی. تر اوسه پورې طالبانو دغه وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی او د سیاسي چارو کتونکي دا د دې نه قبولي چې د طالبانو مشران لا هم په دې موضوع په خپل منځ کې بحث کوي. جنرال نیکلسن چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو مشري کوي وایي له کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال په وروستیو کې په افغانستان کې د هوایي حملو اجازه ورکړې ده طالبانو ته درنې مرجوبلې اوښتې دي. د پاین حال کې په جګړه کې د افغان کمانډو ځواک د موثریت یادونه وکړه. نیکلسن چې د امریکا له دفاع وزیر سره له راغلیو خبریالانو سره په بګرام هوایي اډه کې خبرې کولې وویل دا په رښتیا چې د طالبانو لپاره تر ټولو ښه وخت دی چې د سولې خبرې وکړي ځکه چې که اوس خبرې ونه کړي حالات به د دوی لپاره خراب شي. راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پسرلنیو عملیاتو او جګړو لپاره تیاری نیسي.
څرګند سپ مننه د پاپانسان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونې مې واورېدې. جنرال جان نیکلسن هغه لوړ پوړی چارواکی دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له ټاکل کېدو وروسته ورته دا صلاحیت ورکول شوی دی چې د جګړې ډګر له نږدې وڅاري او په دې اړه پرېکړه وکړي چې دغه جګړې ته څومره امکانات لازم دي او په کار دي. لکه څنګه چې مو واورېدل جنرال نیکلسن وویل چې طالبان باید سوله وکړي که سوله نه کوي را روان کال کې به سخت وځپل شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بلخ ولایت لپاره ټاکل شوی والی انجینر محمد داود وای نو موړی او سم د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډه کې د بلخ د والی په توګه ګډون کوي او د ملي والی حکومت د بلخ د والی په توګه د معرفي کولو په موضوع کې جدي دی. خغلی داود ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ مانی او جمعیت ګونترمنز خبرې لا ورستې شوې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ارګ او جمعیت ګوند د بلخ د نوي والی په توګه د اساق راهګذر په کلو موافقه کړې ده. خو ولسمشری مانی د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې او نه هم جمعیت ګوند تر اوسه دغه موضوع رسما نه ده تایید کړې. نور حال د ازادي راډیو خبریال وصل وصال پر رپورټ کې
انجینر محمد داود چې د جمعیت ګوند او ته محمد نور د مخالفت لامل لا تیر درې میاشتې سینه د توانیدل د بلخ ولی پټوګه خپل چارې پیل کړی وای په کابل کې د لوړدوبه دولتي چارواکو په ناستو کې د ولی پټوګه ګډون کوي. خغلی داود د چرشنبه په شپه ازادي رادیو ته ویل چې نو موړي تیر ورځ هم د یو شمیر لوړدوبه دولتي چارواکو په غونډه کې چې د بلخ ولایت پړو د دغه ولایت د ولی پټوګه ګډون درلود. د بلخ د ولی پټوګه د اساق راهګزر ټاکل ردوی وای چې لا تر اوسه ولسمشي مانی او جمعیت ګوند ورسته هوکړه ته نه دی رسیدلی.
خبرونه چې په دې وروستیو کې له رسنیو نه خبره شوې ناسم دي. د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ لا وروستۍ هوکړه نه ده شوې. ما د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ټولو غونډو کې د بلخ د والی په توګه ګډون کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ یوې معتبرې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر مڼه او جمعیت ګوند د بلخ د والي په توګه د اسحاق راهګذر پر ټاکلو هوکړې ته رسېدلي. د ولسي جرګې غړی اسحاق راهګذر چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی هم دی ویل کېږي چې عطا محمد نور سره هم نږدې اړیکې لري. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل چې د بلخ ولایت په اړه رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داود د بلخ نوی والی اعلان کړ، خو جمعیت اسلامي ګوند او عطا محمد نور د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله. ویل تر هغې به د بلخ د والی په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، سوله ارګ سره موافقې ته نه وي رسېدلی. د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي نور پر ځای د بلخ د والی په توګه د اسحاق راهګذر ټاکل یو له وړاندې شوو انتخابونو نه دی چې ارګ ته وړاندیز شوی، خو د ښاغلي فرهاد په خبره لا تر اوسه دوی په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې څخه کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د مذاکرې دواړه لوري لا تر دې مهاله وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلي.
موږ لا تر اوسه له ارګ او سیمه ییزو ارګانونو کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی، خو دغه مورد په هغو دولسو وړاندیزونو کې شامل دی چې جمعیت ګوند ارګ ته سپارلی دي.
که څه هم ښاغلي فرهاد د پاتې ولسو نورو هغو وړاندیزونو چې جمعیت ګوند ارګ ته سپارلی څه نه وایي، خو یو شمېر رسنیو ویلي چې د پوهنې وزارت د چوکۍ ورکړه هم د عطا محمد نور او جمعیت ګوند له وړاندیزونو نه ده. د ښاغلي نور ویان زیاته کړه چې د دغو مذاکراتو په تړاو وروستۍ پریکړه به د جمعیت اسلامي ګوند رهبري کوي، خو د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې شخړه که د معاملهګرۍ لامل شي د قانون له مخې د پوښتنې وړ موضوع ده. نوموړی ټینګار کوي چې ولسمشر باید د ګمارونو په برخه کې شایسته سالاري ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موږ دلته د بلخ د مقام پر سر استونزله نه دا واره شوې. د بلخ د ولایت لپاره د جمهوریت ریاست لخوا ټاکل شوی محمد داود وایي چې د بلخ د والی په توګه تر اوسه په غونډو کې ګډون کوي. د غراز د اسحاق راهګذر نوم هم اخیستل شوی چې په وروستیو کې د بلخ د نوی والی په توګه د جمعیت ګوند او د ارګ ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. له بلې خوا عطا محمد نور چې د جمعیت د جمهوری ریاست لخوا د بلخ له مقام لرې شوی وایي چې تر اوسه والی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي دا چې د نادلي ولسوالۍ نننۍ ځان وژونکي حملې ډېره مرګ ژوبله نه لرله. علت یې دا و چې دوی ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. نن سهار د نادلي په سید آباد کې مخکې له دې چې په موټر کې سپور ځان وژونکي خپل هدف ته ورسیږي، امنیتي ځواکونو له مخکې پرې ډزې وکړې. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایي په راپورټ کې.
د نادلي ولسوالۍ په لویدیځ کې د سید آباد کلي ته څیرمه د سرحدي پولیسو دغه قرارګاه چې ځان مرګ برید پر سوی دی څو ورځې وړاندې جوړه شوې وه. د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي وسلوال هڅه کوي د دشت او نادلي ولسوالۍ ترمنځ د تازه جوړېدونکي کمربند پر پوستو زور واچوي څو رامنځته سوی امنیتي کمربند له سره مات کړي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي برید کوونکي غوښتل لشکرګاه ته راسي، خو د سرحدي پولیسو د تلاشي پوستې مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل د دغه برید له امله تلفات همره نه دي چې یادونه یې کیږي.
هغه ته څیرمه ځکه هلته د عبور مرور لاره ده، یو مزدا موټربان چې په هغه کې انفجاري توکي ځای شوي وو انفجار شوی دی. په ترڅ کې یو نفر ټپي شوی او دوه نفره سرحدي قواوو څخه په شهادت رسېدلي.
دا په تیرو دریو اونیو کې په نادلي کې درېیم ځان مرګی برید دی چې پر هغه سرتیرو ترسره کیږي چې د عبادالله د کلف د سیمې نه تر نریمانده پورې چې شاورته څیرمه سیمه ده په عملیاتو بوخت دی او د بغرا د نهر پر غاړه دوه کاله وړاندې مات شوی کمربند له سره تړي. د برید په سیمه کې د سرحدي پولیسو د درېیم کنډک د لومړۍ ټولۍ سرتیری وایي دوی ته له وړاندې خبر ورکول شوی و ځکه نو تلفات لږ دي.
مازدا چراله د دې خواسه دغه سترمن مم ورته راووتئ درشه کړل چې درشه کړل دا ونه درېدل پیرې پروکي چې پیرې پروکي دلته د کرول په خوله کې انفجار شو. نور کم یو سرسره کې زخمي لرو نور مشکل نه دی جوړ کړی. د کرول په خوله کې مو خونسا کړه
مې چې درب سور ویښوم د کلکین ما پر سر مسته چې را ویښول ما دلته رااله ما د پیردار دوه پیردارم دلو دی پر ټاورو یو دلته په کرول کې وو چې مازدا پر دې غلا راغلی او دا ملکی رب تامد لار د عمومي سړک دی دلته خو ملکی وو دغه نه مل میز دشمن
دا مور په وتا کو کې وو زنجینین بلان د باندې وو کرول کې وو پیرداران وو د چراغلې دمران بلان بالا پټکان کړی دی ځان پټاو کړی دی.
په نادلي ولسوالۍ کې د تیر میاشت راهیسې لکله چې د وسلوالو په ضد د میوندې ولس عملیات پیل شوي دي دا څوم ځان مرګې برید دی چې پر افغان ځواکونو ترسره کیږي. دغه راز حکومتي مسولین د یو شمېر هغه موټر بمونو د خونسا او یا د هوا د لارې د هغو د له منځه وړلو خبر ورکوي چې غوښتل یې په یاد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو چاودنه وکړي. د نادلي ولسوال محمد هاشمي وایي وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري، ځکه یې نو ځانمرګې بریدونه ډېر کړي دي.
هیڅ کار نشي کولی، غواړي چې د عملیات صرف خنډ جوړ کړي، کله یو خوا کله بله خوا د عملیات مخنیوی وکړي. خو دومره ښه دي چې زموږ امنیتي ځواکونه په قوي مورال باندې همیشه چمتو دي. د دوی دا رقم بریدونه هم په شا ټمبلي دي. ګوره چې تاسو ته دلته توجه وکړي، تر دې د مخه چې را داخل شي دوی موټر بمې دلته ویشتلی دي او دلته سره خونسا کړی دي تر دې د مخه چې داخل شي.
که څه هم دولتي مسولین د برید پر مهال د دوو سرحدي پولیسو د وژل کېدو او یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي، خو د سرحدي پولیسو سرچینې وایي چې د برید په ترڅ کې شپږ سرحدي پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په نادلي کې د دغه وروستي برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې په دغه برید کې لسګونه د امن نظم او سرحدي پولیسو سرتیري وژلي دي، خو دولتي مسولین بیا دغه خبره نه مني. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو، خو اوس رضوان مراد یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي غېږه باید پراخه وي او هغه بحرانونه نور باید پای ته ورسیږي چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان د خلکو لپاره په میراث کې پاتې دي. د کندهار هرات پر لوی لار نن د میوند ولسوالۍ د تورمانده په سیمه کې د یو 404 بس او کرولا موټر د ټکر له امله و مسافر مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت په دری ولسوالۍ تیر شپه د پاکستان پوځ د توپونو 13 مرمۍ وشتې دي. تمه کیږي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا مے نن د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندې مشر جوزف ووټل وایي د ایران سره د اټومي تړون ملاتړ کوي، ځکه چې دا لا هم د امریکا په ګټه ده. او د جرمنی پارلمان نن انګلا مرکل د څلورمې دورې لپاره د هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل او مرکل به په برلین کې د ولسمشر فرانک والټر شتاین میر پر وړاندې لوړه وکړه.
واصل وصال هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. سبا ته په زیمبابوي کې د کرکټ نړیوال جام پر ویسه له دوهم پړاو یا سوپر 6 راوند پیلېږي. دغه پړاو لومړی لوبه سبا 12 بجې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ چې په ټلویزیون هم خوندل کیږي. کافن لوبډله په سوپر 6 پړاو کې دا خپل دوه نورې لوبې په خاوسات وګټي او نورې لوبډلې خپل سیالي وبایلینو امکان شته چې افغانستان نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبر پاڼې لمخې په دغه سیالیو کې د افغانستان پیل خنو خو سوپر 6 ته وتل یو لویه خبره ده. د افغانستان دویمه لوبه د مارچ میاشتې په شلمه د متحده عرب اماراتو او دریمه د مارچ په 23 نیټه د آیرلند پر وړاندې ده. اوس مهال د نمرو په حساب ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوي او آیرلند له افغانستان نه وړاندې او متحده عرب امارات بیا د افغانستان سره برابر دی. او افغان سوپوهونکی یما سعیدی د اروپا په آی بی ایف سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې دغه افغان لوبغاړی دا مقام په 9.9 کیلوګرام وزن کې د نړۍ د سلویختو سوکوهونکو په منځ کې ترلاسه کړی. سعیدی په دغه سیالیو کې خپل ارمنستاني سیال ارمان توریسیان ته په ماتې ورکولو د وسلویختو امتیازونو سره له خپلو سیالانو مخکې دی. دغه افغان سوکوهونکي تر دې مهاله 12 سیالۍ کړي او په خپل لوبي ژوند کې هیڅ ماته نه ده خوړلې او خپل 2 سلنه سیالانې ناکاوټ کړي دي. د ورزشي خبرونو پای.
او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، بیا هم د فساد موضوع. د افغانستان حکومت ویلي اداري فساد سره د مبارزې په لومړیتوبونو کې ده او د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره تر اوسه ډېر اقدامات کړي دي. بیا هم وصل وصل
په داسې حال کې چې د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د ملي والی حکومت هڅې ناکامې بللې، د افغانستان ولسمشر مڼې وایي د فساد پر ضد عملي اقداماتو هڅو ښه نتیجه ورکړې. د ولسمشر مڼې د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د دغې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې یو لړ جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دی وایي موږ په دې برخه کې یو لړ عملي اقدامات کړي. د 1996 مریض کال په بودجه کې شفافیت یو له دغو اقداماتونه ده او تر ټولو مهمه دا چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت په ګډون په یو شمیر مهمو بنسټونو کې اصلاحات راغلي او د حکومت هڅه او تمرکز په دې ده چې څنګه کولای شي شفافیت او ځواب ورکولو ته زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د فساد پر ضد د افغان حکومت هڅو د ملګرو ملتونو د بنسټیزې پراختیا اهداف نه دي ترلاسه کړي. د دغه راپور په حواله د پایداري پراختیا شپاړس مهم اهداف د 193 ملتونو لپاره ټاکل شوي تر څو یې له مخې فقر محوه او تر 2030 میلادي کاله پورې د خلکو سوکالي تضمین کړي. د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې که افغان حکومت د فساد پر وړاندې جدیت ونښي ناشونې ده چې افغانستان د پایداره پراختیا اهدافو ته پکې د فقر محوه کول د سولې ټینګښت او ټولنیز عدالت شامل دي ورسیږي. په دغه راپور کې له ملګرو ملتونو په جدي توګه غوښتل شوی چې افغان حکومت اړ کړي سو د فساد پر وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې سو ورځې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په 2018 میلادي کال کې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د فساد له پلوه د 15 امتیازونو په درلودو سره تر سومالیا، جنوبي سودان او سوریې وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنولي وایي د لوړ پوړو دولتي او ملکي او پوځي چارواکو په ګډون د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمیر چارواکو دندې ځنډول شوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي. خو د یو شمیر مدني ټولنو او کارپوهانو په باور کمکاري له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې او زورواکي هغه لاملونه دي چې په هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلي وایي افغانستان کې د فساد ضد رواني هڅې ځکه بریالۍ نه دي چې د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه لا بنسټیزه شوې نه ده.
د افغانستان حکومت د دې لپاره نه دی توانېدلی چې فساد سره سم مبارزه وکړي چې د فساد ضد مبارزه بنسټیزه شوې نه ده. هغه په دې معنی ده چې د فساد ضد بنسټونه خپلواک نه دي او د فساد ضد یو قوي قانون موږ نه لرو او د فساد ضد مبارزه کې سیاسي چلند کیږي. نو ځکه په دغه برخه کې مونږ هغه لاسرونه چې باید ولرو متاسفانه چې تاسو پرې نه لرو.
ښاغلی افضلي وایي تر کومه چې حکومت د فساد ضد مبارزه خپل لومړیتوب نه ګرځوي او په دې برخه کې له سیاسي چلن نه لاس وانخلي له هیواد د فساد ورکیدل ناشونی دي. د په خبره د حکومت دیوي قوي اراده نه موجودیت لامل د فساد جړلې ورستر بلې په پراخېدو دي او خلک یې لګڼو ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپورنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حکومتونو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. ک اوریدونکو ته لمړی د اداري فساد د پایلو په اړه معلومات ورکړي چې څه او کومي پایلې لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. اداري فساد په ټولو هوادونو کې شتون لري، اما کچای او اندازې لایو هواد نه تر بل هواده همیشه په توپیر کې ده. یعنی فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو وایي چې یو نسبی شی ده، چې یعنی په یو هواد کې بعضی موارد فساد ګڼل کیږي اما په بل هواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایي چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي په هر هواد کې چې وي هغه خپل ناوړی اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړی اغیزې هم لري، لکه څنګه چې فساد خپل د بشري حقوقو د نقص سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي. د خدمتونو د کیفیت چټوالی یو بل هغه غیزه ده چې فسادي کواسي په ټولنه ولري، یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایه سي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رایه سي. بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په وړتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه واد آبادی اړه باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف شو د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه له منځه ولاړ شي، سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچه ټیټیږي یا هم تر دې حد چې هن له منځه پوری کلایسي سرمایه گذاري او له فقر سره بېوزلۍ سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې لږه سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټیږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړه وي هغه ټولنه نشي کوي چې له فقر او بېوزلۍ سره په سمه توګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغلته اقتصاد په هیڅ توګه نشي کوي چې په هغه رنګ چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نسی کوي چې وده وکړي. د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدېدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې په لاس ته لویږي نو طبعا هغه قدرت خپله د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي. یعنی هر چاته چې بې ډوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپله فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړې اغیزې یا پایلې دي چې فساد یې کوي چې په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه آغلي ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دی یا فساد کړی دی په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول شوی دي او هغه ته مشخصې جزاګانې په نظر کې نیول شوی دي. چې زغړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اړه جرمونه چې د جزا کوډ په نظر کې نیولې هغه اول نوم اخلم چې اول رشوت ته، یعنی رشوت ته د جزا کوډ مشخصې جزاګانې تعین کړې دي. اختلاس ته له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده. په اداراتو کې د تبعیض شتون ده. د سرمایه یا د دارایي یا د شتمنۍ قانوني زیاتوالی ده. د اسنادو تزویر ده. د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي. د قانوني صلاحيت څخه تیروتنه ده. پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده یا پر رسمي وختو کې د وظیفې پریښودل بې د امیر له اجازې نه او د ټاکل شوي دندې په سرته رسولو کې ځنډ ده او یا هم داسې نور موارد دي چې د جزا کوډ هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت، اختلاس، له وظیفوي موقف څخه د ناوړه استفادې او غیر قانوني ډیرې درایې لپاره هغه کسان چې ډیره درایې ترلاسه کړې وي د هغوی لپاره د جزا په نوي کوډ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. که پخواني جزا قانون ته موږ وګورو هغلته د رشوت ورکوونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورسله، اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ده او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوي دي، یعنی نقدي او مالی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم سم ک چیرته یو څوک تر لس زره افغانۍ پورې رشوت واخلي نو هغه په لند مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت اندازه له 100,000 to 200,000 پورې وي په 2 کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له 1,000,000 څخه ډیره وي نو هغه په هغه اوږدمهاله 10 کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې څنګه چې ما مخکې هم وویل د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه مغه نقدي جزاګانې تعین شوي دي. یعنی که چیرته ته کوم څوک لزر افغانی رشوت ورکې نو په 15 چنده زیات باندې د محکومیږي، یعنی د مجبور ده چې 15 چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړي برته ورکې. مثلا که څوک لزر افغانی رشوت ورکوي باید 15000 افغانی برته دولت ورکې، یا هم که لزر نه تر 60000 زیات د رشوت ورکوي باید پلس چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې د 3 میلیون زیات رشوت ورکې بیا د حبس باندې په بند باندې محکومیږي چې هغه اوږدمهاله لسکلن بند یا لسکلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم، د اختلاس د مرتکبینو جزا که چیرته کوم اداري مامور یو لک افغانۍ اختلاس وکړي په 2 کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي، او که چیرته تر یو لکو نه تر 5 لکو پورې افغانیو پورې اختلاس وکړي په تر 2 کلو نه زیات متوسطه حبس باندې دی محکومیږي، او که چیرته تر 1 میلیون افغانۍ پورې اختلاس وکړي په 10 کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي، او که چیرې تر 100 میلیونو پورې له 100 میلیونو تر 100 میلیونو پورې حبس اختلاس کړی وي نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزا نوی کود دوامداره حبس، موږ 2 رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه 2 دوامداره حبس، چې هغه په دې حالت کې باندې درجه 2 دوامداره حبس تطبیقیږي چې هغه له 14 کلو نه تر 60 کلو پورې ده، او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له 60 کلو نه تر 10 کلو پورې پیشبینی کړی دی. او که د لوظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو، نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي، او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 2000 نه تر 3 لکو پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو، په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې، نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 150000 تر 200000 افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
ګروال صاحب، د ورستی پښتنې په توګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې څه دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیره زیاته غرقه ده، چې د دې سبب سوی ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو. لکه څنګه چې دا سوشل میډیا کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خپور کړ، په هغه گزارش کې افغانستان 3 مقام ترلاسه کړی و. یعنی په هغه گزارش چې په 2014 کال کې نشر شوی و، افغانستان 8 مقام درلودل، اما متاسفانه په د یو اخرو کې موږ 3 مقام ترلاسه کړو. یعنی بل سوریه سودان او سومالیا نه مخکې سو، نو دا 3 مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډېرې غرق شوی یو. اما بیا هم تر 2014 کال نه و امتیاز ډېرې اخیستې دي، چې دا هم هغه بعضی پالیسیګانی چې دولت رامنځته کړي د فساد سره په مبارزه کې، لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې، او یا هم د عدلي او قضایي مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړپوري چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول، نو دا بعضی موارد دي چې د دې سبب سول چې فساد لږ زره کچه راټیټه سي او زموږ هغه امتیازات چې په خاخ سي او ترغینه په دې کال کې و نمبر ډیری افغانستان اخیستې دي. اما بیا هم په کار ده چې چې ډیر زیات اساسي کارونه وسید فسات لمنځوړلو کې، لکه څنګه چې اولینه اساسي کار چې کېدای شي د فساد سره په فساد لمنځوړلو کې سرته سي، هغه د چې یو قوي سیاسي اراده باید موجود وي، یعنی دولت باید هوډ وکړي چې فساد لمنځه یوسري، او هغه څوک چې په فساد کې غرق دي، یعنی د فساد لاملین دي، هغه باید په رسمي توګه محاکمه کړي تر څو چې هغه نورو ته پند او عبرت سي، او بل دا چې د مافیات د جزاګانو مافیات لمنځه یوسي، یعنی هر څوک چې په فساد کې ګرځي ککړوي باید هغه ټول مجازات سي او محاکمه سي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په طبیعي لحاظ هر انسان ښکلی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپیریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې اند ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه وسریه شوې ده. موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوری پرې خوښيږي. د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړي، ځینو د سمبول په توګه کارولی، او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم چیزونه ورته رسېدلی شي. ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي، او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هیوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی پې تازه کیږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کیږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته دی چې ګل د ګلاب سوری دی ولی بوی د سنځلې ناسته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې دی چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلی دینه. وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانه ستا نیمګړه نیت مې ژړوینه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نیالګې وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښایي چې موږ دا د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا ناغیز نه راځي دلته کابل ته نه رسیږي، نو د دې او د غیز هوا ډیر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې دغه شنه کېدل او د کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ باندې نشین کېږي او کوشین شي خو ډیر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودمو داریم گله که تربیه میکنیم از
موږ شاوخوا سل ډول ګلونه دلته خرڅو او اکثره موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه موږ له خارج راوړي او دلته موږ نسلګیری کړي. ځینې نورې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي. په خپله افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډېرې دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شاوخوا شابو ادم چراو داس نور ګلونه ډیر خلک
پاتونی او شابو انتری ادم چرا فلاکس تمام نه ګل دغه
دای وای چې اوس میر خارجي ګلونه دي چې دلته نروزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقليمي شرایطو نه برابر اخدي نو ما وړي د ګلونو د ارزښت او قیمت پاره وای
اته ګلوم اسکا
700 داسې ګلونه شته چې له 100 افغانۍ نیولې ان تر 100 افغانۍ پورې قیمت لري دا ګلونه بیا خوي او اتر لري په خو موږ د خارج نه ګلان راوړي مګر اوسی راوړنه کم شوې ده خو هغه فارمونه چې په جلال آباد لغمان مزار کندوز او شمیر نور ولایتونو کې دي دوی له پاکستان ایران او شمیر نور هیوادونو ګلان راوړي
مردم دغه توزیع میکنن بس
دا د خبره چې یو شمیر ګلان کې دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري مګر هغه ګلونه چې لیلر ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقليمي شرایط برابر نکړي نو خرابيږي او پر دوی تاوني کی
وخت بسیار ګل
په خو به خلکو ګلونه اخیستل مګر اوس ګلونه ناخلي ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو
کله نه میتونې ګل خریدم میتونې کس
دی وایي چې هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیر شوی او د ګانو ګلانو نسلونه لمنځه تللي خو بیا هم د یو شمیر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي د کابل اوسیدونکو محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی د زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمیر ځانګړي ګلان راځرغونیږي چې کوچیاني میرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګو ورته ګوري
د دې ګل ورته پرسیوانه ورته ګل لاله وایي یو رقم ورته چارګوله کوم ورته لیر لکه د چارګول په شکل باندې د زیړ زیړ ګلان په دښتو کې خدای شي نه کیږي یو رقم ته زبوی وایي چې د ډیر کاسته ګل درته کبوی کی د څلور تور خالونه په پانه باندې لري یا رقم ودي غریزه په نامو باندې چې دا غره کې ماخی ورته وا یاغځه باندې بوټه ده دا هغه ډیر خبویم لري نو دا غریزه به اکثرا د کوزو څغرت تلی او خصو موسو په دا ګلان به یاخیزلو په دا یختو کې به ټومبل او نور خو دا دشت دا ګلان دي لکه ګل لاله او چار ګلکو زبوی او وګی او دا رنگارنګ ګلان
د کابل څنګه محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمیر خارجي ګلان کړلی او دای تل کوخه کوي چې د ګلانو پالنه وکړي دا چې کوم اولی لاغه به وورو
مرسل درو درې څلور رقم ډېر ښایسته دی مرسل او یو رقم سربرګ ګلان دي چې هغه د مرسل سر مشابه ډېر زیات لري جریبان درو روسی ګل په نوم دی یادیږي هغه ګلان درو چې ډېر دوامدار ګل پاتې کیږي زر پالنه نه دی ځکه هغه ګلان درو پور هم کړو هم بوټي لرو ګل خو یو ښایسته شی دی انسان فطرتن هر څه خایسته ای انسان خوشیږي کنه او هر ګل سایه ورته ګوري دغه د خپل تعالی قدرت سره ویني پانه یو رقم د ګلانو رنگونه بل رقم دنه سایه خوان داخلي طبي مناظر او د خلا مناظر چې هر سایه ویني دغه سایه خوان داخلي
د نیموري په خبره چې د دوی یو غونډي لسويس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایاب ګلان لري چې دای هم وخت نا وخت لیدل ته ورځي د کابل خار یو بل وسونکو رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت را سره غږیدلی هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبرم ده او ترڅنګ اقتصادي خبرم ده هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي ګلان پالي ګلان خوخی دا خو د پاره یو ذوقي خبره ده هغه سه خلک به چې څومره زیات ګلان ویني رنگا رنگ ګلان ویني په ډول ډول بڼو ویني یا کوم ملکونو ته نسبت کیږي نو هغه په دغه ډیر خوخیږي او زه فکر کوم چې د ګل لیدل او مجموع کې خټول خلکو ته خوندور کوي دا کار چرچوم را زیات شي نو دغه وطن دغه مظلوم ولس چر ورځي زړونه ټایپی یو څه اندازې په دې خزله را ټولیږي یو وخت کې په دې وطن کې د ګل اس درک نه لګی دی اوس الحمدلله چې پر کونج کې سړی ویني په ټولو خارونو کې دغه روزلو د پاره ځنګړي زین نشته ډیر خلک پم دغه کار باندې اخته دي او کاروبار په ځان ته پیدا کړی دی
د نیموري په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځنګړی ارزښت لري خو ځینې د مجبوریت لمخه نشي ساتلی
فرزن زخ په ګلانو ډیر زو لارما روزمه خدل تزدی تم پم کوم چې تر اوسه زب کرای کور کې اوسېګم نو که زب یو کور کې د ګلدانې یو قطار جوړ کم او بل ور زده کور نو زم او بل کور تزم څنګه به دا ځان سره انتقالو دام نه ممکن ده زه اوس ډیر محدود زیا کور کې لرم باغه کې زه زنی ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدې شي چې مغلطه راوشي هغه کارما ګلدانونو کې خودلی ځان سره مې کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي، نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان، فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کیږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرض روار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا ډیر هم لپسې وراخوا، دومره غټي بوی لري. تر څنګ یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ورته څه نوم یو، خو دغه مروج نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، که څه هم خلک داسې یو انګیرنه لري چې دې ته ماران راځي، یو دا وغه او رښتیا چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي. ولې دا ذوق بېله خبره ده، نه بیا ورسره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرم، ګلاب ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنې بوی نه لري، دغه هم یو درې څلور بوټي نل کړي دا راسره شته.
وجیه الله شپون را سره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپل خاطره شریکه کړي. راځي غته وک شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط د غشنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه زه د دې داسې تجربه لرم، کله چې زه په نهه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیخه کې زخمي شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګران په شاتامه کې یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم، باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې دا طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، شنه سبزه مې ویلدله، ګلان مې ویلدل، بیخي یو قسم ته ډېرې دغه کړم. یعنې زما دغه مریضي دغه بد حالت دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم، دغه حالت یعنې بیخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ماته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او ګلو دا د انسان خوښي د فطرت اغلی دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.